اوسپنه یا هم د اوسپنه فلز دي چې د میسو کلوراید سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو ته میس پلاس راکوي یا هم ازادیږي ورڅخه او په عین وخت کې د فیرس کلوراید یا هم د اوسپنې کلوراید مالګه پلاس راکوي او په عین وخت کې بیرته کېدای سي مالګه نو نورو مالګو سره هم تعامل وکړي چې موږ او تاسو وینو سوډیم سلفیټ د سرپو د نایتریټ سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره کیږي موږ دلته وینو چې د سرپو سلفیټ په لاس راکوي او بیرته په عین وخت کې سوډیم نایتریټ موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې دا خپله هغه د مالګو کیمیاوي خواص بلل کیږي. نازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې د مالګو اهمیت وایو چې مالګه څه ډول اهمیت لري. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې مالګه اهمیت په ټوله نړۍ کې زیات ده چې ځکه چې موږ او تاسو یو هم هغه مالګه چې د سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي چې دا د خوړلو د مالګو په نوم سره هم شهرت لري. د غذایي موادو په خوندور کولو کښې ورڅخه استفاده کیږي چې دا یوه سپین رنګه جامده کرسټلي ماتیدونکې او ایونیکي اړیکې درلودونکې ماده بلل کیږي چې موږ او تاسو دا مالګه وله چې د تیزابو او سوډیم هایدروکساید د اوبلن محلول څخه په لاس راځي او په طبیعت کښې په جامد ډول په کانو او همدارنګه د سمندرونو په تر اوبو کښې شتون لري چې د تخنیکي وسایلو په واسطه د کانو او د سمندرونو د تر اوبو څخه د تبخیر او د لمر د انرژي په واسطه لاسته راځي. د غذایي موادو سربیره د غیر عضوي مرکباتو او عناصرو په تولید کښې هم د مالګو څخه استفاده کیږي. هغوی لکه کلورین غاز، سوډیم فلز په همدې ترتیب سوډیم کلوراید، هایدروجن غاز او داسې نور. د هایدروجن غاز څخه خپله د لارو او د سړکونو د واورې د ویلې کولو لپاره او د شیریخ په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کیږي او په کال کښې د دې مرکب مصرف چې د 150 ټنو ته رسیږي او په همدې ترتیب سوډیم کلوراید څخه بیا په کرنیزو خاورو کښې چې ځینې وختونه د نباتاتو لپاره ضرر او یا هم د زیان سبب کیږي نو ځکه د سرې د تخریب سبب کیږي د دې څخه استفاده نه کیږي. خو موږ او تاسو پوتاشیم کلوراید مالګه لرو چې هغوی د نباتاتو د ودې او نمو لپاره او په عین وخت کښې د زړه د تکلساتو په تنظیم کښې ډېر مهم رول لري او په همدې ترتیب 90% د پوتاشیم کلوراید څخه د کیمیاوي سرې په توګه زیات استفاده کیږي او په مصرف رسول کیږي او په همدې ترتیب یوه بله مالګه چې د سوډیم نایتریټ په نوم سره یادیږي دا هم د کیمیاوي سرې په توګه او په عین وخت کښې د اور لوبې د څرمنو صنعت او د اور لګونې مادې په توګه استعمالیږي او یا هم زیات استعمال لري چې دا د په ورځني ژوند کې د مالګو اهمیت و. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې ارزونې ته.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کاربوهایدریتونه چې د 50 صفحې څخه پیل 16 صفحې ته به پای ته ورسیږي. دریم څپرکی نهم لوست کاربوهایدریتونه. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې عضوي مرکبات وویله او په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ډولونه وه، وظیفوي ګروپونه وه او په همدې ترتیب نن ورځ راځو موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وایو چې کاربوهایدریتونه څه ډول مرکبات دي. کاربوهایدریتونو اصطلاح هغو مرکباتو ته کارول کیږي ګرانو زده کوونکو چې له کاربون، هایدروجن او اکسیجن څخه تشکیل شوي وي چې خپله او موږ او تاسو عمومي فرمول ته کاربوهایدریتونه مساوي ده په SCN H2 او ام سره چې دا عمومي فورمول خپل د کاربوهایډریټونه د چې په عمومي ډول کاربوهایډریټونه له جملې څخه یو هم ګلوکوز د بوره ده او داسې نور چې دا ټول موږ تاسو کاربوهایډریټونه وینو چې په دې کښې خپله د هایدروجن عنصر د اکسیجن عنصر او په همدې ترتیب خپله کاربون عنصر هم شتون لري نو ځکه ورته کاربوهایډریټونه وایو. د کاربوهایډریټونو اصطلاح چې د خپل فاصل کښې که څه هم د کاربوهایډریټونه چې دي د کاربون اوبه لرونکي مرکبات دي نو دا صحیح نوم نه دی خو بیا هم دا نوم ورته موږ او تاسو کارولی سو او په همدې ترتیب د کاربوهایډریټونو څخه ګرانو زده کوونکو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو چې یو هم د کاربوهایډریټونو څخه د خوړو په توګه د انرژي د تولید لپاره هم استفاده کیږي همدارنګه د کالیو او د کورونو په همدې ترتیب د لوازمو لکه میز څوکۍ دروازې او کاغذ په جوړولو کښې هم د کاربوهایډریټونو څخه کار اخیستل کیږي. یو هم ګرانو زده کوونکو کاربوهایډریټونه چې موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې ورڅخه استفاده کیږي یو هم په نباتاتو کښې د ضیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیې هغه محصولات دي کوم چې د نباتاتو د شنې پاڼې چې خپله د شنې پاڼې څخه د کاربن ډای اکساید ګاز او چې خپله دا له هوا څخه او اوبه د ریښو په واسطه سره اخلي چې بیا وروسته موږ او تاسو ته په ګلوکوز باندې یې بدلوي یا هم دا چې ګلوکوز لاسته راکوي لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې معادله کښې وینو ګران زده کوونکو شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید ګاز د شپږ مالیکول اوبو سره یو ځای کیږي که څه موږ وویل چې کاربن ډای اکساید ګاز د نبات شنې پاڼې په اساس د هوا څخه ترلاسه کولی سي او اوبه خپله نباتات د ځمکې لاندې د ریښې څخه کولی سي چې ترلاسه کړي چې د دواړو په تعامل یا هم د تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته ګلوکوز په لاس راکوي چې د کاربنونو شمېر یې شپږ د هایدروجنونو شمېر دولس او د اکسیجن شمېر مساوي په شپږ سره دا ګلوکوز سو چې ګلوکوز خپله یو کاربوهایډریټ او یوه اندازه اکسیجن هم پرې لاسته راځي چې دغه معادله موږ او تاسو د ضیایي ترکیب عملیه بولو چې عموما نباتات د دې عملیه پر اساس یا هم د ضیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیه پر اساس کولی سي چې خپل ځان ته غذایي مواد خو که چیرې موږ او تاسو د کند په وجود کښې د انرژي د تولید لپاره وګورو په دې اساس که چیرې انرژي تولید کړو موږ او تاسو کولی سو چې ګلوکوز ته د اکسیجن په موجودیت کښې یوه اندازه اکسیجن وسوزل شي او په نتیجه کښې کاربن ډای اکساید ګاز اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه لاسته راسي. ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وپېژندل اوس راځو د لوست په دې برخه کښې د کاربوهایډریټونو ډولونه پېژنو چې په څو ډوله ویشل سوي دي. کاربوهایډریټونه خپله عموما په دریو برخو باندې موږ او تاسو ویشو چې یو هم عبارت دی یو قیمته قندونه یا یو قیمته کاربوهایډریټونه دوه قیمته کاربوهایډریټونه او څو قیمته چې یو قیمته قندونه خپله هغه کاربوهایډریټونه دي چې په یو ساده کاربوهایډریټونو باندې تبدیل او هایدرولیز نشي یعنی هغه کاربوهایډریټونه دي چې د رقیقي تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي لکه هغه ګلوکوز فرکتوز او په همدې ترتیب سره ګلوکتوز چې دوی ټول یو قیمته قندونه دي چې د رقیقو تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي او په همدې ترتیب یو هم دو قیمته کندونه لرو چې دا هم خپله هغه کندونه دي چې د تیزابو په شتون کښې په ساده یو قیمته کندونو باندې هایدرولیز کیږي یو قیمته نه هایدرولیز کیدل خو دوه قیمته چې ده په ساده موادو باندې تجزیه کیږي یا هایدرولیز کیږي چې دوی بیا د دوه قیمته کندونو په نوم سره یادیږي دا چې دوه قیمته کندونه هر مالیکول خپله د یو قیمته کندونو دوه مالیکولونه لري نو په دې اساس دوه قیمته کندونه ته موږ او تاسو د ډای سکرایډونو کلمه هم ذکر کولی سو یا هم دا چې ډای سکرایډ هم ورته ویلای سو چې په دې ګروپ کې موږ او تاسو مهم کندونه لرو چې یو عبارت له سکرو څخه ده چې خپل سکروز په بورک ششتون لري لکتوز ده چې خپل د لکتوز کان چې ده د شیدو کان ده زیات وخت په شیدو کې موندل کیږي په همدې ترتیب مالتوز کان ده چې دا هم یو دوه قیمته کان ده چې دا د خپل په اوربوشو کې وجود لري د اوربوشو څخه لاسته راځي او داسې نور نور چې دا ټول دوه قیمته کندونه شمیرل کیږي او په همدې اساس موږ راځو یو هم څو قیمته کندونه لرو یا هم څو قیمته کاربوهایدریتونه چې دا هغه کندونه دي یا هم هغه کاربوهایدریتونه دي کوم چې د یو قیمته کندونو په څو مالیکولونو یا په څو مالیکولو سره هایدرولیز شي یا هم د یو څو په مالیکولو په څو ساده مالیکولونو سره دوی چش سي هایدرولیز یعنی ساده یعنی یو قیمته کندونه باندې دوی تجزیه یا هایدرولیز عبارت ده څو قیمته کندونه څخه دي د بیلګې په توګه لکه نشایسته خپله یو څو قیمته کنده چې کولی سي چې په څو نورو یو قیمته کندونو باندې هایدرولیز سي په همدې ترتیب خپله سلولوز چې ده هم یو څو قیمته کنده او کولی شي چې په څو نورو مختلفو یو قیمته کندونو باندې تجزیه سي کانوز د کوونکو موږ او تاسو د کاربوهایډریټونو ډولونه وپیژندل چې یو قیمته کندونه دوه قیمته او په همدې ترتیب سره درې قیمته په یو قیمته کندونو کښې موږ او تاسو وویل چې یو قیمته کندونه لکه ګلوکوز فرکتوز او ګلکتوز وه چې دا د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي چې پر دې اساس موږ او تاسو وایو چې ګلوکوز عمومي فورمول 3-6 هایدروجن 12 او اکسیجن چپاج د ګلوکوز فرکتوز ګلوکوز او فرکتوز یو څه په خپل مالیکولي جوړښت کې یو څه ورتوالی لري چې ګلوکوز خپل یو قیمته او ډیر مهم کند ده چې زیات وخت د انګورو په اوبو او همدې ترتیب سره په شاتو کښې په ډېره لوړه کچه سره موندل کیږي او په همدې دلیل خپله د انګور د کند په نوم سره هم یادیږي چې دا ټول د ګلوکوز کند ده په ځینې وختونه بوره او داسې نور کندونه هم شته چې هغه د انسان په بدن کې مخکې له دې چې انرژي تولید کړي د انسان په بدن کې هایدرولیز شي او وروسته په ګلوکوز او په فرکتوز باندې تبدیل شي لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو په دې تصویر کې د خپل یو انګور یو قیمته کان ده چې زیات وخت په انګور کښې ګلوکوز شتون لري او په همدې ترتیب فرکتوز ده چې فرکتوز هم د یو قیمته کندونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې تاسو یې مالیکولي فورمول وینئ چې 3-6 هایدروجن 12 اکسیجن 6 ده چې عیناً د ګلوکوز په شان همداسې مالیکولي فورمول لري فرکتوز چې د ګران زده کوونکو هغه خپله په شاتو په ښو میوو کښې او د ګلانو په شیره کښې د ګلوکوز سره یو ځای پیدا کیږي او له ګلوکوز څخه زیات خوږ وي فرکتوز نسبت ګلوکوز ته زیات خوږ دي او په همدارنګه فرکتوز هایدروکاربون چې ده کاربوهایدریت چې ده خپله په اوبو کښې د حل کېدو وړتیا هم لري راځو ګرانو زده کوونکو د دوه قیمته کندونو په برخه کښې موږ او تاسو ویل چې یو هم سکروز و لکتوز و مالتوز و چې خپله سکروز یو دوه قیمته کان ده په همدې ترتیب سره دا سکروز چې ده په مالیکولي فورمول یې تاسو وینئ چې 3-12 هایدروجن 2-ویش او اکسیجنونه 12 نو دا د دوی هغه مالیکولي فورمول ده چې کولی شي بېرته همدغه سکروز په دوو نورو یو قیمته کندونو باندې چې هغه عبارت د ګلوکوز او فرکتوز څخه دي هغوی باندې تجزیه سي سکروز چې ده خپله یا سکروز کان چې ده د چغندرو یا د ګنی په کند باندې هم ډېر مشهوره ده چې دا هم یو دوه قیمته کند او د یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکتوز څخه جوړ شوې ده او یوه سپین رنګه بلوري او خوږه ماده ده چې د تیزابو یا هم د انزایمونو په شتون کې کولی شي چې په ګلوکوز او فرکتوز باندې تجزیه شي خو بوره له ګنی او چغندرو څخه داسې هم لاسته راځي که چیرې د غنیو او چغندرو اوبه د فشار په واسطه سره وایستل شي او بیا پکې اوبه ونه رسیدل شي او چونه واچول شي دلته هغه فاضله مواد یا هغه پروتیني مواد یې لاندې کښېني رسوب کوي او پاتې محلول یې فلټر کیږي فلټر شوی محلول که چیرې په هوا نه لرونکي دیګونو کې واچول شي چې هلته هیڅ هوا شتون ونه لري او د تودوخې په واسطه یوه اندازه تودوخه ورکول شي هغه اوبه یې تبخیر شي کله چې اوبه تبخیر شوه هغه اومه کان چې لاسته راځي خپل په یو سپین رنگ چې یو سپین رنگ ونه لري نو د دې لپاره چې دغه سپین کان چې لاسته راوړل شي د رنګ موادو د جذب لپاره او یا هم هغه بیا په اوبو کې حلیږي او د فعالو سکرو یا له فلټر څخه چې کله تیر شي فلټر شوی مایع بیا د دوم ځل لپاره موږ او تاسو په هوا نه لرونکي لوښو کې ایشتو ترڅو یا هم اوبه تبخیرو په پایله کې موږ او تاسو بیرته هلته یو سپین رنګه سکروز حاصلیږي چې موږ او تاسو کولای شو چې په همدې ترتیب ځینې په کورونو کښې د بوره چې ده په ډول ډول خوړو کې هم استفاده کېږي له سکرو څخه په اکزالیک تیزابو جوړولو کښې او داسې نورو تیزابو یا هم د میوو اوبو او د یو وخت لپاره چې چش سي واوښتل سي هم استفاده کوو دا ګرانو زده کوونکو سکروز ورځو په دې برخه کښې یو هم لکتوز لرو چې لکتوز هم یو دوه قیمته کان ده چې خپله زیات وخت د لکتوز کان چې ده د شیدو د کان په نوم سره هم یادیږي دا کان چې ده ګرانو زده کوونکو د ټولو حیواناتو په شیدو کښې موندل کېږي حتی د انسان شیدې چې د انسان شیدو کې په 100% کښې 6% خپله د لکتوز کان وجود لري او د غوا په شیدو کښې بیا په 100% کښې 40% لکتوز کان وجود لري د لکتوز خوږوالی چې د هغه نسبت بورې ته لږ ده د سکروز یا د بورې خوږوالی نسبت لکتوز ته زیات ده او د لکتوز د انزایم او اوبو په اغیزه په یو مالیکول ګلوکوز او یا یو مالیکول ګلوکتوز کې هایدرولیز کېږي او په همدې ترتیب موږ او تاسو یو هم تازو څو قیمته کندونه لرو چې څو قیمته کندونه کښې موږ او تاسو یو سلولوز او نشایسته درلوده چې نشایسته هم په یخو اوبو کښې حلیږي او هم په ګرمو اوبو کښې نه حلیږي یوازې په یخو اوبو کښې حلیږي کله چې نشایستې ته اوبه او د تیزاب سره یو ځای تودوخه ورکول شي نو دوی چې دي کاربوهایډریټونه یې په ډېرو ساده مالیکولونو باندې تجزیه کېږي د نشایستې مهمې سرچینې یو هم موږ او تاسو اوړه لرو مثال غنم دي اوړه کېږي په همدې ترتیب چالو یا پټاټې لرو لوبیا نخود او داسې نور جوار اومې میوې دا ټول نشایسته لرونکي دي خو سلولوز چې د ګرانو زده کوونکو سلولوز هم د څو قیمته کندونو څخه شمېرل کېږي د سلولوز مالیکولونه چې دي هغه له نشایستې له مالیکولونو څخه غټ دي او په طبیعت کښې نسبت نشایستې ته زیات پیدا کېږي او د نباتاتو د حجرو دیوالونه چې دي هغوی خپله له سلولوز څخه یا د سلولوز کان څخه جوړ شوي دي ځینې لرګي او د پنبې مالوچ هم د سلولوز هغه دوی مهمې سرچینې بدل کېږي چې سلولوز ورڅخه لاسته راځي او د فلټر کاغذ چې کچېرې ورته متوجه سو هغه خپله یو خالص سلولوز ده سلولوزونه چې دي هغوی د پوډرو او هم د ریشو په شکل سره وجود لري یا موندل کېږي زیات وخت په اوبو او په عضوي حل کېدونکو کې نه حلیږي دا وو ګرانو زده کوونکو څو قیمته کندونه راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې ارزونه لرو چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي لومړی سوال لکتوز څو قیمته کان دي او چېرته موندل کېږي دوهم سوال د نشایسته کان سرچینې کومې دي او درېیم یا وروستی سوال کاربوهایډریټونه په څو ډوله ویشل شوي دي نومونه یې واخلي دا سوالونه به تاسو ځواب کړئ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي درس پورې ښې چارې ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ زه دیانا صلحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست ته را خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي اړیکې دریم څپرکی نهم لوست چې د 95 څپې څخه پیل تر 80 څپې پورې دوام لري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې یو هم د کیمیا د مهمو مفهومونو څخه سمبولیکه نښه وه په همدې اساس د فرمولونه وه بیلانس وو او ایونو اوکتیت حالات او چې د مشاو تاسو هاري او جلا جلا په دې ترتیب سره ول وستل کیمیاوي اړیکه مو هم ول وستل خو راځو مشاو تاسو ایو چې کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي کیمیاوي اړیکه پیژنو کیمیاوي اړیکه چې د خپل د یو مالیکول د اټومونو ترمن د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه ویل کیږي یا هم کیمیکل بوند ویل کیږي چې د کیمیاوي اړیکه تشکیل چې د ګرن ځکونکو کېدای شي چې د دوو نو اټومونو ترمن یا هم د کېدای شي چې د مختلفو عنصرونو یا هم د همنوع عنصرونو د اټومونو ترمن یو کیمیاوي اړیکه تشکیل شي چې دلته د اګزوترمیک یو پروسه ده چې هغه چې کله د اګزوترمیک پروسه هم یا هم زیات او یا هم ټیټه انرژیکي سطحې درلودونکي پر اساس باندې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیلیږي چې دلته د کیمیاوي اړیکې د تشکیلېدو پر اساس د یو انرژي هغه مقاومتي کچه یا هم د انرژي د مقاومت کچه چې ده دلته چې کومه انرژي په مصرف رسول کیږي یا هم منځته راځي یا هم آزادیږي د دوی کچه چې ده د اړوند اټومونو او د مالیکولونو ترمنځ حد اقل باید لس کالوري پر مول باندې وجود ولري چې لس کالوري پر مول کېدای شي چې بیا یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل شي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوي اړیکه جوړ کړي دغه کیمیاوي اړیکه ګرانه زده کوونکو د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو عنصرونو د یو متقابل عمل په پایله کې او یا هم د زیات انرژي د آزادېدو سره سم یو ځای رامنځته کیږي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوي اړیکه جوړیږي چې دغه کیمیاوي اړیکه ګرانه زده کوونکو په 1918 میلادي کال کې د لیویس په نوم سره یو کیمیاوي پوه چې خپل د کیمیاوي اړیکه د جوړېدو په اړه داسې یو نظریه وړاندې کړله چې ویل د دوو اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په ګډ ایښودلو په پایله کې جوړیږي لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او کلورین عنصر ترمنځ دلته د مشو تاسو وینئ چې کلورین یو الکترون د بل کلورین بل اټوم سره په شریک ډول ایښري نو همدې ترتیب سره په مقابل طرف کې هغه کلورین هم یو الکترون په شریک ډول سره ایښري چې د مشو تاسو اشتراکي اړیکه وایو ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکې ډولونه پیژنو چې کیمیاوي اړیکې مو پیژندل چې یو هم د کیمیاوي اړیکې د ډولونو څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند وایو چې آیوني اړیکه ګرانو زده کوونکو خپل هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله منځ ته راځي یا هم جوړیږي د بیلګې په توګه د سوډیم کلوراید په مرکب کې جوړ شوې اړیکه او برېښنایي اړیکه ده که چیرې موږ تاسو ګورو سوډیم کلوراید په مرکب کې د سوډیم یو عنصر یا یو اټوم د کلورین اټوم سره تعامل کوي او په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګو سره خطرې لاسته راځي چې په دې مرکب کې سوډیم په مثبت آیون یا په مثبت چارج سره او کلورین په منفي آیون او یا هم په منفي چارج چې یو له بل سره د مخالفو چارجونو پر اساس باندې دوی چې شوي دي تشکیل شي او یا هم دوی د چار له کبله خونسا دي چې دې ته موږ او تاسو خپله یو آیوني اړیکه یا هم آیونیک بوند وایو او بل ګرانو زده کوونکو آیونیک اړیکه چې ده د خپله زیات وخت کچیر موږ او تاسو ګورو فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي تعاملات کې خپل ولانسي الکترونونه د لاسه ورکوي کله چې دوی ولانسي الکترون د لاسه ورکوي په آیونونو باندې او خو غیر فلزات چې دي هغوی به په کیمیاوي تعاملات کې الکترونونه اخلي چې هغوی بیا په کیتونونو باندې بدلیږي یا هم کیتونونه ترې لاسته راځي یا هم جوړیږي په همدې ترتیب ګران زده کوونکو تاسو وینئ چې په دې ځای کښې د سوډیم او د کلورین ترمنځ موږ تاسو یو آیوني اړیکه وینو چې سوډیم په خپل ولانسي قشر کښې یو الکترون لري یو الکترون لاس ورکوي او سوډیم خپله یو فلز یا فلزي عنصر یا یو فلز ده کلورین چې د خپل وروستي قشر کښې اوه الکترونونه لري نو د دې لپاره چې کلورین مستحکم او بشپړ سي اوکتیت حالت غوره کړي سوډیم یو الکترون کلورین ته ورکوي نو په همدې اساس په دې په شریک ډول سره ایږدي چې په دې دوی ترمنځ موږ او تاسو وایي سوډیم الکترون ورکړ یا هم د لاسه ورکړ دی په مثبت آیون باندې او آیون باندې او کلورین چې وه الکترون یې واخیست نو موږ او تاسو وایي چې دوی په شتون باندې تبدیل شو چې د خپل د دوی ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه چې د آیوني اړیکه په نوم سره یادیږي یو آیونیکه اړیکه رامنځته شوه. ګرانو زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي اړیکه د ډولونو څخه اشتراکي اړیکه یا کوولانټ بوند وایي چې اشتراکي اړیکه یا کوولانټ اړیکه چې د هغه د دوو یا زیات اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي، او یا هم اشتراکي اړیکه هغه وخت منځته راځي چې د الکترون د غوښتنې توپیر د اټومونو په منځ کې کم رامنځته شي. یعنی د یو کیدای شي چې دغه اشتراکي اړیکه د مختلفو نوع عنصرونو اټومونو ترمنځ، او یا هم کیدای شي چې د یو ډول عنصرونو د اټومونو ترمنځ رامنځته شي یا هم جوړ شي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو د هایدروجن عنصر په نظر کې نیسو چې د هایدروجن عنصر په آزاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي یا مالیکولي بڼې سره موندل کیږي. خو د نه هایدروجن په مالیکول کښې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومه په خپلو منځونو کښې یو یو الکترون سره شریک کوي، یا یې هم په شریک ډول سره ایږدي. د هایدروجن په مالیکول کښې هغه جوړه الکترونونه چې د هایدروجن د دوه اټومونو ترمنځ شتون لري د یوې کچې په اساس باندې موږ او تاسو ښودلی سو. لکه څنګه چې تاسو وینئ، د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو یو الکترون په شریک ډول سره ترتیب سوی یا هم په شریک ډول ایښودل سوی دی، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. دا خپله د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه ده. او ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویله چې هم اشتراکي اړیکه کیدای شي چې د هم نوه یا هم د یو ډول اټومونو ترمنځ رامنځته شي، او هم کیدای شي چې د مختلفو نوه اټومونو ترمنځ رامنځته شي. چې دغه اشتراکي اړیکه زیاتره وخت په غیر فلزاتو کښې یا هم د غیر فلزاتو ترمنځ رامنځته کیږي، په دې اساس به رامنځته کیږي چې د دوی ترمنځ به یا الکترونونه په شریک ډول سره یا هم په مشترک ډول سره یا هم په اشتراکي ډول سره کښېښودل کیږي. او د دې تفاوت الکترونیکټیویټي چې ده، یا هم توپیر د الکترونیکټیویټي چې ده، هغه د صفر الکترون ولټ څخه کیدای شي چې تر 1.5 الکترون ولټ پورې وجود ولري، او یا هم کیدای شي چې د صفر څخه تر 1 الکترون ولټ پورې قرار ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو چې موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وپېژندل. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایو. د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر الکترونیکټیویټي ته پر دوه برخه ویشل سوې ده، چې یو قطبي اشتراکي اړیکه ده، دوهم غیر قطبي اشتراکي اړیکه ده. خو د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر د اټومونو ترمنځ، د دوو اټومونو ترمنځ، نو هغوی په درې برخه چې یو ګونې اشتراکي اړیکه، دوه ګونې اشتراکي اړیکه او درې ګونې اشتراکي اړیکه ده، چې په همدې اساس په ترتیب سره موږ او تاسو یې لولو. لومړی د الکترونیکټیویټي پر اساس باندې چې موږ او تاسو ویل قطبي او غیر قطبي وه، په ډېر لنډ او خلاصه ډول تاسو یې داسې زده کړئ. غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغه د هم نوع اټومونو ترمنځ رامنځته کیږي، لکه هایدروجن او هایدروجن چې موږ او تاسو ویل، لکه کلورین او کلورین چې موږ او تاسو ویله، چې یو یو الکترون یو له بل سره په شریک ډول سره ایښودل. او غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې ده، د دوی الکتروني ورځې چې دي، د دوو اټومونو ترمنځ په متناظر ډول سره، په مساویانه ډول سره تقسیمیږي. او د دوی د اټومونو ترمنځ الکترونیګاټیویټي توپیر چې دی، هغه د 0.5 څخه کم وي. خو قطبي اشتراکي اړیکه چې د ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ قرار لري، یا هم د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ رامنځته کیږي. او د دوو اټومونو ترمنځ د دوی الکتروني ورځې چې دي، هغه په متناظر ډول سره نه دي تقسیم سوي، په مساویانه ډول سره نه دي تقسیم سوي. یو طرف ته زیات دي، یو طرف ته کم دي، یو طرف ته منفي، یو طرف ته مثبت چارج پر اساس سره تشکیل کیږي. او په همدې ترتیب قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغوی تفاوت د الکترونیګاټیویټي یا توپیر د الکترونیګاټیویټي چې ده، هغه د 0.5 څخه تر 1 پورې وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې تاسو وینئ، د اوبو په دې مرکب چې موږ او تاسو وینو، دا چې ده د مختلف النوع اټومونو ترمنځ قطبي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي، چې دوه اټومه هایدروجن، یو اټوم اکسیجن ده. هایدروجن مثبت آین د دې ترتیب سره، دلته هم هایدروجن اټوم مثبت آین، خو اکسیجن چې شته قسمان منفي چارج درلودلو پر اساس باندې. تاسو وګورئ چې د دواړو یو خو اټومونه یو له بل سره فرق کوي، اکسیجن او هایدروجن، او هایدروجن دوه اټومه، اکسیجن یو اټوم، د دوی ترمنځ دا اساس د هغه کیمیاوي زاویه یا د اړیکو ترمنځ هغه زاویه چې رامنځته شوې ده، یوه 1.5 درجې ده. او په همدې اساس یو قسمان مثبت چارج، یو هم پارتمون قسمان منفی چارج په دلودلو سره نو دوی خپل په مقابل یو دبل سره یو الکترون په شریک ډول سره ایشي چې دوی ترمنځ خپل یو قطبی اشتراکي اړیکه رامنځته شوی او د دوی د الکترو نیګاتیویټي توپیر هم د 0.5 څخه تر یو پورې وجود لري. ترازو ګرانو زده کوونکو، اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ وایو چې هغه یو ګون اشتراکي اړیکه، یو ګون اشتراکي اړیکه چې خپله د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ښودلو سره رامنځته کیږي چې کولی شو دغه یو ګون اشتراکي اړیکه موږ تاسو د یوې کرښې په واسطه سره وښیو. دوه ګون اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې